Radio.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شي. نوریا سنوریم لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابلل شوې چې دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم دقیقه اجنډا او هدف نه دی معلوم، خزي برخه نه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون ملي تلویزیون ته وویل په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي، ځکه چې نارینه د ښځو اولادونه دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګري معامله کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همدارز ویلي چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یو این سی آر وایي تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلي دي. د دې کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 200000 تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عرب اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد راشد ال مکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عرب اماراتو د خلیج ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د دوبی واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او نړیوالې ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانی اونۍ د سیشن بې په ورځ له دوبی څخه په یوه الوتکه کې 3.5 ټنه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د ایران حکومت له طالب پولا ساتو سره په نښته کې د خپل یو سرتیری په وژل کېدو غبرګونو خود. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون چهارشنبه وویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یو ایراني پولا ساتو د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. راپورونه وایي د سیشن بې په ورځ د طالبانو او ایراني پولا ساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایراني پولا ساتو پر دو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبلې واړوله. ایران د خپل وژل شوي پولیسات نوم محمد اسیاد ښودلی دی. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د ذوالحجې میاشت پرون ولیدل شو او پر دې اساس جمعه د عرفه او شنبه د لوی اختر ورځ ده. سکل افغانستان د 15,200 کسان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په الهول کمپ کې د ښځو په شمول تر 100 ډېر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا کسان په تیرو 13 میاشتو کې په دغه کمپ کې چې د داعش پخواني جنګي کسان او د هغو د کورنیو غړي ساتل کېږي وژل شوي. په دغه کمپ کې اکثره ډېر کسان بهرنیان دي. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره 144 اسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماریوپول د ازوف سټیل فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکي 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی دی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 19. هرات مر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 25. کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 24. مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 28. او جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 28.
نن د پنځشنبه ورځ د 401 کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 9 د 2022 کال د جون 13 ده. او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې به چې نن په کابل کې جوړیږي د افغانستان پر مهمو مسایلو خبري وشي. خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو څه غوښتنې لري؟
مو غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي څه د ملي بیرغ مسله واضح کا،
بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي، دا مشکل زر تر زره حل شي.
د دې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر هم اخیستی دی.
بدې هڅه وکړي چې اسلامي امارات تر نوم لاندې د ملا هیبت الله پر نامه باندې یو ځل بیا بیعت وسی او دا بیعت تازه سی.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي پر ملکیانو د حملې په اړه هر راز ادعا د اندېښنې وړ ده او باید په اړه یې څېړنه وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر وبخښي د افغانستان اوسنی وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده.
The situation is very difficult, but I think
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په یوه تفصیلي راپور کې مو په کابل کې د سکانو او هندوانو اوسنی وضعیت ته کتنه کړې ده.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او ګڼه ګوڼه شته. په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سکانو ډیر شتون نه محسوسیږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د آلمان او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لای هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی، خزي برخه نه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون ملي تلویزیون ته وویل چې په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي، ځکه چې نارینه د ښځو اولادونه دي. انکه څه هم منتقدانو ویلي چې غونډې ته هرې ولسوالۍ دوه طالب ملایان او یو داسې مخور ولبلل شوي چې د طالبانو خواخوږي وي، خو ملا عبدالسلام حنیفي وایي د بېلابېلو نظرونو بیل بیل خلک په دې غونډه کې ګډون کوي او دا به په افغانستان کې د ثبات او د ملي یووالي لور ته یو مثبت ګام وي. د طالبانو یوې سرچینې فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په رژیم باندې انتقاد ته اجازه ورکړل شي او د نجونو د زده کړو په څیر مسایلو به بحث وشي چې د دې ډلې نظریات سره ویشلي دي. د طالبانو منبع چې د فرانس پرس سره یې خبرې کړي دي دغه غونډه ویلي چې دغه غونډه به د طالبانو د حکومت د کړنو په هکله د علماو نظر واخلي. د سرچینې پر اساس د غونډې ګډون کوونکو ته به اجازه ورکړل شي چې د اسلامي امارت نیمګړتیا په ګوته کړي او حتی یو شمیر مدني ټولنو او فعالانو ویلي هغه غونډه به چې ښځې پکې استازیتوب ونه لري مشروعیت ونه لري. دې ته په کتو چې طالبانو د غونډې دقیقه اجنډا نه ده اعلان کړې، د هغې د هدف په اړه راز راز شکونه څرګندېږي. ځینې وایي د دې غونډې هدف دا دی چې طالبان خپلې ځینې اختلافي مسلې لکه د لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانستلو چې لري په دې غونډه کې حل کړي. د غزنی پکتیکا او میدان وردک ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا په کابل کې د جوړېدونکي جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي، خو د جرګې ته بلل شوي کسان بیا پر دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سم پریکړې وکړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګنده نه ده کومې پریکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تمه ورڅخه کېدای سي. عبدالباري نعیمي د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکاوالو ولسونو غوښتنه له ترسره کېدونکي جرګې نه ده چې هلته تللي علمای کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینې معنا وړاندې کړي او له حکومت مهیله ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی په رڼا کې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغې اساس دولت مخته بوسي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. دای د جرګې له ګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو، قومونو، فکرونو او ښځو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. دای له قومونو، قشرونو، فکرونو او ښځو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بې ګټې بولي.
که چیرې په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، د هر قوم نه وي، دا حکومت همیشه پایداره وي، او که چیرې د یو قوم څخه وي دا بل قوم تقابل ور نه ده او دا پایدار نشي پاتې کېدلی.
د میدان وردګو ولایت وسیدونکو نسیم سبا بیا وایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته په راغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
مونږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح که د هغې دپاره باید کار وشي او ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او دغې د مشورونه د هغې د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
د میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نه کړي او هغه پریکړې وکړي چې د ولس په خیر وي.
دغې دپاره باید پریکړې وشي لکه د تیر نظام خلک دي، د جمهوري نظام دغې په اړه باید داسې پریکړه وشي چې له دې وروسته باید نه وځورول شي، که رښتیا هغه کادرونه وي هغې ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل. همدارنګه د نورو ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پریکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنګه بیرغ و.
ښځې چې په اوسني افغانستان کې تر بل هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه بې برخې سوي، نو هغه هم د دغې جرګې له ګډونوالو څخه ښځو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پریکړې غوښتنه کوي. سمیره صدیقي په غزني کې یوه فعاله میرمن ده. د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي او هغلته تصمیمونه نیودل کیږي، بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل سي او جنکۍ لاړ سي خپل مکتب ته، بېرته خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. رحیم الله د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغوی غوښتنې مو اورېدلې او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کېږي.
هره ولسوالۍ کې هغوی یار له خپلو خلکو سره خبره شریکه کړې ده، هغوی هغه کوم مطالبې غوښتنې
دغه جرګه د افغانستان له لویو او دودیزو جرګو څخه ګڼل کیږي. خو ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټې غونډې او جرګې رابللې دي.
د نننۍ جرګې له ګډونوالو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د اوسېدونکو د غوښتنو په باب مو واورېدل. په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د دیني عالمانو غونډه نن رابلل شوې. دا غونډه به د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لویې جرګې په خیمه کې جوړیږي. شاوخوا 3000 تنه په دې غونډه کې ګډون کوي. زما همکار اسمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو له نظر خاوند او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی د نننۍ غونډې په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
که چیرې د دې ناستې یا غونډې د ګډونوالو ترکیب ته وګورو چې طالبانو له هرې ولسوالۍ څخه درې کسان اغوښتي چې دوه یې باید مطلق طالبان یعنې د طالبانو د تحریک برحال غړي وي او یو یې داسې قومي مشر وي چې هغه په تېرو شلو کلونو کې د طالبانو خواخوږی او ملاتړی پاتې سوی وي، نو دا مطلق د طالبانو غونډه ده. بدای هڅه وکړي چې د اسلامي امارت تر نوم لاندې د ملا هیبت الله پر نامه باندې یو ځل بیا بیعت وسی او دا بیعت تازه سی. یو ټول طالبان لکه د یی چې خو هم ادا کوله تر یو واحد رهبری لاندې راشي، تر څو هغه ویره چې دی لري چې کچې د اختلافات ډیر سی نو لکه تیر نظام لخپل منصب دا نظام یو شمیر ډیر سخت ګواښونه سره مخ سی. یو مهم او تر ټولو ستر هدف د دې غونډې دا دی.
آزاد صاحب فکر نه کوي چې طالبان د دې جرګې په وسیله ځینې خپلمنځي اختلافات یا هغه مسائل چې د نظر یووالی پرې نه لري حل کوي، لکه د نجونو د ښوونځیو موضوع او داسې نور؟
په دې اخرو کې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات خورا ډېر سوي دي، بلکې اوج ته رسېدلي دي. نه یوازې د سیاسي پریکړو پر سر بلکې د قدرت د ویش پر سر هم د اختلافات اوج ته رسېدلي دي. او موږ ولیدل چې ملا برادر دوی ورځې وړاندې چې پکتیکا ته د زلزله ځپلو د خواخوږۍ دپاره تللی و، په خپله خبره کې په وار وار د خلیفه یادونه کوله چې ما او په ده کې توپیر نه سو. دا داسې مسایل ځینې مشران یې په دې باور دي چې د نجونو مکاتب بندول پر نړیواله ټولنه فشار راوستلی چې دوی په رسمیت وپېژني، او ځینې په دې باور دي چې نه، د نجونو مکاتب بندول د نړیواله ټولنې څخه لیرېتوب دی. نو پر دې به هم بحث وسي، خو مهمه اجنډا یې دا نه ده.
فکر نه کوي چې د طالبانو یو هڅه به دا وي چې د دې جرګې له لارې داخلي او خارجي مشروعیت ترلاسه کړي، او ستاسو په نظر څومره به په دې کار کې دوی بریالي شي؟
افغانان او نړیوال ټول په دې باور دي چې طالبان د زور له لارې واک ته رسیدلي دي. دوی به دا هڅه وکړي چې داسې وشي چې یو نسبي مشروعیت ترلاسه کړي، چې د زور له لارې د واک ته رسیدو وروسته لارې هغه ولسي مشروعیت هم ترلاسه او ولس یا دغه د غونډې ګډونوال چې دوی داسې هڅه کوي چې هغه د ولس استازي دي، د طالبانو اوسني نظام ته مشروعیت ورکړ، او دا هڅه به وکړي چې نړۍ ته هم دا وښي تر څو د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره څو ګامونه واخیستل شي. لاکن د دوی د ګډونوالو د ترکیب څخه دا معلومه ده جوته ده چې هم افغانان هم نړیوال په دې پوهېږي مطلب طالبانو غونډه ده ناسته ده، او دغه هدف په ځانګړې توګه د مشروعیت داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅه به نتیجه ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزادو چې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالیسنگ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پر ملکانو د حملې په اړه هر راز ادعا د اندېښنې وړ ده او باید په اړه څېړنه وشي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي باید پر ملکی وګړو د حملې ادعا جدي وګڼل شي. د زیاته کړه تل پکار ده چې په دې برخه کې د معلوماتو د سموالي یا ناسموالي په اړه څېړنه وشي. که څه هم طالبانو په سرپل، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د وژنو او بد چلند په اړه ادعاوې رد کړي، خو د اروپایي اتحادیې استازي ویلي چې دا ډول ادعاوې د اندېښنې وړ دي. د پرون چهارشنبه په دې باب ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
from a human rights perspective of course any allegation
د بشری حقوقو له اړخه د دې ډول احتمالي جنایتونو د څرنګوالي په اړه هر راز معلومات، تلفات او پر ملکیانو بریدونه د ډيري اندېښنې وړ دي. یقینا په کار ده چې په دې اړه څېړنه وسی. څه چې د لا زیاتې اندېښنې وړ دي هغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د معلوماتو د ترلاسه کېدو محدودیت دی. پوهیږو چې سیمو ته د ژورنالیستانو او څېړونکو تګ محدود دی، نو موږ باید یقینا دا ډول ادعاوې جدي وګڼو، خو تل لازمه ده چې دا معلومات باید تایید شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د چهارشنبه په ورځ وویل د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نشتو په لړ کې د بشري حقونو د سرغړونو په باب د راپورونو په خاطر اندېښنه لري او دا موضوع تعقیبوي. داسې ادعاوې شوي چې طالبانو د خپل هزاره قمندان مولوي مهدي مجاهد پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د نوموړي ځینې کسان نیولي او بیا وژلي دي. د افغانستان د پخواني حکومت د بشري حقونو کمیسون چې له هېواده بهر میشته ویلي دي چې په پنجشیر، بغلان او د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو په وروستیو حملو کې ملکیانو ته مشروبلي اوښتي دي. خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په بلخاب کې د خپل سرو وژنو په اړه ویلي و چې طالبان ملکیانو ته زیان نه اړوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنی وضعیت خورا ستونزمن بولي او د دغه هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د فلیپو ګراندې په باور وروستۍ زلزلې د افغانستان د خلکو کړاوونه لا زیات کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ستونزمن وباله. شغلی ګراندی له آزادی اروپا آزادی رادیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل
The situation is very difficult but I think that the
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی. ستون زداده چې طالبان باید خپل پالیسۍ په تیر بیا د شزو او اقلیتونو په اړه بدل کړي، خو مهمه ده چې له طالبانو سره دیالوګ ته دوام ورکړي او له دې لاس مه اخلي. کنی هلته به یو ستر بشري بحران اروپا ته د کډوالو سیل مات کړي، په دې کې شک نشته.
اډیشنل مایګریشن ټوورډز یورپ، دیر از نو داوټ اباوت دټ.
دا به د سل کې د چی د مرستندویو مؤسسو په وینا وروستۍ زلزله به په ځانګړي ډول په پکتیکا او خوست کې اوسنی بحران لا پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د چهارشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه وکښل چې په زلزله ځپلیو سیمو کې سلګونه تنه په سخت نس ناست یخته سوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي. د درملو کموالی، د تشناب او اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو خپرېدو ته لاره اواره کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې په زلزله ځپلیو سیمو کې د اوبا یا کولرا د خپرېدو بیرسته. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د اوبو او غذایي موادو له لارې له یوه انسان څخه بل ته خپرېږي چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا او استرالیا کې تقریبا په بشپړه توګه له منځه وړل سوې، خو د آسیا په جنوب ختیځو هېوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته.
په دې برخه کې مو په کابل کې د ګوتې په شمار سکانو او هندوانو اوسنی وضعیت په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. خو له دې مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
انډیپندنت بریتانیایي خپرونې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دیني علماو لویه غونډه بللې یو مطلب خپور کړی دی. مطلب کې راغلی ممکن په دې غونډه کې لشپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو بحث مطرح شي. د انډیپندنت په لیکنه ځینې افغان څېړونکي دا غونډه لویه جرګه یادوي. هغه سې جرګه چې 2002 کال کې د طالبانو د پخواني رژیم له ړنګېدو وروسته جوړه او د افغانستان راتلونکی نظام یې جوړ کړ. د خبرونې په لیکنه طالبان دغه غونډې ته د لویې جرګې نوم نه ورکوي، هغه نوم چې څو پیړۍ مخینه لري او چوکاټ کې یې تاریخي پریکړې شوې دي. طالبان دغه ناستې ته د دیني علماو د لویې غونډې نوم ورکوي چې په خبره یې پر یو شمېر نامشخصو ملي مسایلو به بحث وکړي. انډیپندنت لیکلي ځینې په دې باور دي چې د دې غونډې له لارې به طالبان خپل نظام ته له خپلو پلویانو پرته نور کسان هم ورمات کړي او د نجونو د تعلیم په وړاندې تګلارې به لغوه کړي. د نجونو پر تعلیم محدودیت هغه اصل دی چې طالبان له نړیوال تعامله ګوښه کړي او په ظاهره د همدې او یو شمېر نورو تګلارو له مخې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د دوی حکومت هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی خپرونې د پکتیکا، خوست او ننګرهار وروستۍ مرګونې زلزلې ته کتنه کړې ده. خبرونه لیکلي له زلزلې وروسته چې څه باندې زرتنه پکې وژل شول، روغتیايي او د خیر ښېګڼې ټیمونه سیمې ته ورسېدل او د ژغورنې نړیوال کمیټې د زیانمنو شوو ستونزو ته د رسیدو په هدف د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. آی آر سی ویلي په همدې میاشته کې د نړیوال بانک لخوا افغانستان ته د 800 میلیون ډالرو مرستې ورکړه یو مهم ګام دی، خو د خبرونې په لیکنه په مرستو کې ځنډ خلک د مرګ له ګواښ سره مخامخوي. مل آنلاین خبرونې د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په حواله لیکلي له همدې زلزلې وروسته د طالبانو د مالیه وزارت او مرکزی بانک چارواکي د امریکا د خزانه وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته روان شوي دي. پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د مالیه وزارت او افغانستان بانک د چارواکو سفر تایید کړ او ویل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشري کوي. له دې وړاندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي و چې د جو بایدن د ادارې لوړ پوړي چارواکي له طالبانو سره پر داسې میکانیزم کار کوي چې د مرکزی بانک له زیرمو د لوږې او بېوزلۍ له ناورین سره مبارزه وکړي. کله چې طالبان د تیر کال په زمري میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان بانک 9 میلیارده بهرنۍ پانګه کنګل کړه.
په افغانستان کې د ګوتې په شمار پاتې د هندوانو او سکانو کورنۍ غواړي چې ژر تر ژره له دې هېواده وویستل شي. دوی پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ له پیل سره سم له افغانستانه وتل پیل کړل، خو په پلازمېنه کابل کې د دوی پر ګوردواره د داعش خراسان څانګې وروستۍ حملې لا پسې وویرول او اوس په دې هېواد کې د ګوتو په شمار کورنۍ هم له دې هېواده وتلو ته شېبې شمېري. زموږ همکار په کابل کې د هندوانو او سکانو پر اوسني وضعیت دا راپور چمتو کړی دی.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او غنغونه شته. په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سکانو ډیر شتون نه محسوسیږي. قرار قرار شمیر له زرګونو سلګونو او اوس آن لسګونو ته را رسیدلې. په یو نیم پلورنځي کې لا هم سکان افغانان ښکاري، خو له رسنیو سره د امنیتي ستونزو له امله خبرې نه کوي. یوازې زما د معلوماتو لپاره راته وایي، په افغانستان کې د هندوانو د ګوتو په شمیر کورنۍ پاتې دي چې ښایي په هیواد کې وروستۍ شپې وي. دوی لامل په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه بولي، خو وایي د پلازمینې کابل په کارتې پروان سیمه کې د دوی په ګوردواره وروستۍ خونړۍ حملې لاپسې وویرول، نو ځکه یې د خپل هیواد د پرېښودلو پریکړه کړې. په کارتې پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره د تیرې جوزا میاشتې په 28مه نیټه ډلهی ز خونړۍ حمله وشوه چې لاملې د یو سیک په ګډون 2 تنه وژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د دې پیښې مسولیت داعش ډلې ومنلو. رکبر سنگ په همدې پیخه کې ټپی شو. د چټپونه لا هم نه دی جوړ شوی. لنډی والي ټولنې غواړي چې ژر تر ژره ای افغانستان وباسي.
خارج میخوایم از ملل
زل بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتون غواړم دلته چې کوم اهلی هنود پاتې دي باید له افغانستان ای د وته حادثه وشي او په کوم بل خار کې ورته د استوګنې زمينه برابر شي.
دی وای له دی ویره لري چې پراتلونکو کې د دوی په کوم ځنګړو مذهبي مراسمو ډلې ز حمله ونی شي. په دې خار کې میشت یو شمیر نور هندوان او سکان هم ورته اندېښنې لري. ارجیت سنگ چې د کارتې پروان په ګوردواره برید کې اوخې وجل شوی ازادي راډیو ته وویل،
اوس باندې صحیح نه دی او زه هر روز مړکی کوم، نو هغه ته چې دی هلته چې ډوډۍ او پیاز ملا شي چې ډوډۍ ملا شي هلته خوشحالي ولې چې د سهار وزي کور نه مازیګر خو پوهېږي چې زه ژوندې کور ته راځم. دلته چې سهار وزي مازیګر پورې به ته نه وایي چې زه ژوندې زما که مړ زما، او ماشومان به دې هلته ناست ستا په امید چې صبر پلار یا ورور یا څوک مې کاکا یا تره مې راځي شپې او تل شپې کور ته ونه رسېږي. داسې موږ به ته څه
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای دوی د هندوانو او سکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ساتنې مسولیت لري او امنیتی ادارې هڅه کوي چې د دوی امنیت په سم شکل خوندې کړي.
هواد کې دی لګکو حقوق واړ باید کامل اطمینان ورکړي. د اهلي هنود او اهلي سکه په ګډون ټول لګکې د حقوق لري، د خوندې د سر مال حفظ دي.